امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، ز شفیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمې بجې کیږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب اوریدلی سي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته.
د خبرونو لنډیز: پرون د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې د یاغیانو په یوې حملې کې 23 تنه حکومتي عسکر وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د امریکا سفیر سفیر په افغانستان کې د امریکا د فوق العاده سفیر په توګه ټاکل دی، او د امریکا د مشرانو په جرګې کې د اریزونا د ایالت مشهور او بانفوذ سناتور جان مکین د مغزي سرطان په مرض اخته شوی، او دا هم د خبرونو تفصیل. په سوریه کې د بشر د حقوقو د سارنې ویډلې چې مرکز په لندن کې دی، ویلې دي چې پرون د هغه ملکی اغیانو د مشتنز دی په یوې حمله کې 23 تنه حکومتي عسکر وژل دي. د سوریه یاغیانو په دغه حکومتي عسکرو هغه وخت حمله وکړه چې غوښتلې د آل ریحان د خار په لوري پرمختګ وکړي. د بشر د حقوقو دغه ډلې ویلې دي چې په وژل شوو کسانو کې د سوریه د فوسای منصبان هم شته دي، او ممکن د مړو شمار له دې نه هم زیات شي. د سوریه حکومتي او د هغوی متحد قواوې کوشش کوي چې د دمشق په ختیځ کې خپل پرمختګ ته دوام ورکړي، مګر هلته د یاغیانو د سخت مقاومت سره مخامخ شوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو پخوانی ډیپلوماټ چې همدا اوس په ترکیه کې د امریکا سفیر دی، په افغانستان کې د امریکا د فوق العاده سفیر په توګه ټاکل. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې جان باس په عراق کې هم خدمت کاوه. ښاغلی جان باس په داسې وخت کې ټاکل شوی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ حکومت کوشش کوي چې د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړي، او توقع ده چې د امریکا د دفاع وزارت به افغانستان ته 3000 نور اضافي عسکر هم واستوي. د پاکستان فوج وایي چې د هغه ملک عسکرو د پاکستان په شمال لویدیځ کې د افغانستان سرحد ته نږدې په قبایلي سیمو کې په ټروریستانو تعرضي حملې پیل کړي دي. د پاکستان فوج وایي چې په دغو تعرضي حملو کې 14 تنه ټروریستان وژل شوي دي. د پاکستان فوج دا هم ویلي دي چې د هغو قواوو چې د هوایي قواوو ملاتړ ورسره هم ملګری دی، د خیبر په قبایلي سیمه کې د ټروریستانو په څو ځایونو بریدونه کړي دي، مګر په دې باب نور تفصیل نه دی ورکړی. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د اریزونا د ایالت بانفوذ سناتور جان مکین مغزي سرطان په واشنگتن کې او ټول نړۍ کې خلکو ته ټکان ورکړی، او ټول خلک هغه ته د صحت دعا کوي. د کانګرس ماڼۍ د دې شاهد ده چې هلته د امریکا د مشرانو په جرګې کې د دغه قهرمان سره ډېره زیاته همدردي او ملاتړ موجود دی. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د اکثریت مشر میچ مکانل ویلي دي چې هغه د امریکا یو قهرمان دی، هغه د ملک قهرمان دی، هغه دلته په سنا کې قهرمان دی، او هغه زموږ د ټولو ښه دوست دی. د امریکا د مشرانو په جرګې کې د ډیموکراټ د ګوند مشر چک شومر ویلي دي چې د زړه له کومې هغه ته د صحت دعا کوي، او هغه دلته په دې مجلس کې د ټولو دپاره یو ډېر مهم شخصیت دی. دا واشنگتن دی، او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. پرون د بیت المقدس په زوړ ښار کې د ماښام د لمانځنه وروسته د فلسطینیانو او د اسرایلو د امنیتي قواو ترمنځ نښتې شوې دي. د اسرایلو د پولیسو یوې نتاقې لویه سمري ویلي دي چې دغو فلسطینیانو د اسرایلو په امنیتي قواو د کاڼو او بوتلونو ګذرونه کول، او پولیسو د هغې په جواب کې په دغو احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړی دی. د اسرایلو د پولیس دغه نتاق ویلي دي چې په دغه اخو ډب کې هیڅوک زخمي شوي نه دي، لاکن د فلسطینیانو سرې میاشتې ویلي دي چې د 200 تنو زخمي شوو کسانو علاج یې کړی دی. ترکیه د یو آلمانی په شمول د بشر د حقوقو د شپږ مدافعینو د زندانی کیدلو په باب د آلمان د خارجه وزیر اعتراضونه رد کړي دي. د ترکیه د جمهور ریاست د مقام یو نتاق ابراهیم کالین ویلي دي سره له دې چې د آلمان د خارجه چارو د وزیر دغه اعتراضونه بې ځایه دي، خو بیا هم انقره د آلمان او د ترکیه ترمنځ خو روابطو ته متحده ده. په ترکیه کې د بشر د حقوقو دغه شپږ تنه مدافعین د ټروریسټو ډلو سره د ملاتړ په الزام زندانی شوي دي. په جنوبی سودان کې د سولې ساتونکو عسکرو یو لوړ د وسه منصب وای سره دی چې حکومت په یو اړخیز ډول باندې اعلان کړی دی، مګر بیا هم د هغه ملک په ځینو سیمو کې جنگونو زور اخیسته دی.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورټ ته. افغانستان په پاکستان کې د حقانی او د طالبانو د ډلو د شتون په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کلنی رپورټ هرکلی کړی، خو ویلی دی چې یوازې رپورټ کافی نه دی او په دې برخه کې اقداماتو ته اړتیا ده. پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې رپورټ پاکله په غبرګون کې ویلي چې ل خپل هوا څخه د تروریزم له منځه وړلو لپاره کلک هوډ لري او په دې برخه کې بریالیتوبونه هم ترلاسه کړي دي. په مکړې په دې حقله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شنواری.
افغانستان په پاکستان کې د حقانی او طالبانو ډلو شتون په اړه د امریکا د بهرنی چارو وزارت د کلنی رپورټ هرکلی کړی، خو ویلي دي چې یوازې رپورټ کافی نه دی او په دې برخه کې اقداماتو ته اړتیا هم شته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې دا څه نوې خبره نه ده. افغان حکومت لا پخوا ویلي و چې د تروریستانو ځالې په پاکستان کې دي او په دې مسله د امریکا په ګډون ټوله نړۍ پوهېږي.
ښه کار وشو چې اوس خپله د امریکا متحده ایالاتو په زغرنده وویلې چې ډل او نور د طالبانو تروریستي ډلې په پاکستان کې دي. زمونږ خاغلی جمهور رئیس، زمونږ د دولت او د حکومت مشرانو، د دفاع وزارت رهبری هیئت په وقراتو مراتو ویلي دي چې کچېرې د تروریستانو ځالې په پاکستان کې ختمی شي، په افغانستان کې هماغه ورځ باندې امنیت راځي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو د وزارت په کلنی ریپورت کې په پاکستان کې د حقانی او طالبانو ډلو شتون او په دغه هیواد کې دغو ډلو د پټن ځایونو څخه دننه په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو ځواکونو د بریدونو د تنظیمولو په باب ویلي چې پاکستان یوازې د هغو پاکستاني طالبانو په خلاف پوځي اقدامات کړي چې دغه هیواد په خلاف تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. جنرال دولت وزیری وایي اوس چې امریکا هم دا ومنله چې دا ډلې په پاکستان کې ډیره دي، نو په افغانستان کې د دې ډلو په خلاف د جګړې د دوام پر ځای خدای دې چې دغه ډلو په تنظیم له منځه وړل شي.
د دې په ځای چې په افغانستان کې موږ دلته جګړې ته دوام ورکو، په پاکستان کې باید هغه ځالې ختم شي تر څو چې هغه سرچشمه یې هغه ځای چې دوی تمویلیږي، تسلیکیږي او آموزش ورکول کېږي، مرسته ورسره کېږي، د هماغه ځای نه دوی ورک شي، نو په هغه صورت کې افغانستان کې او په سیمه کې امنیت راتلی شي.
جنرال وزیری وایي چې یوازې اعلان کافي نه دی، بلکې امریکا باید په دې برخه کې عملي ګامونه هم وچت کړي.
د دې لپاره عملي کار هم پکار دی. عملي کار دا دی چې په پاکستان باندې فشار واچول شي، مرسته ورسره ونی شي او په زغرده ورته وویل شي چې د تروریستانو څخه د ملاتړ نه دی لاس واخلي.
جنرال وزیری وایي تروریزم یوازې افغانستان ته ګواښ نه دی، بلکې ټول نړۍ ته یې ګواښ راولاړ کړی دی. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په دې رپورټ کې ویل شوی چې د تیری سوي کال په اوږدو کې په افغانستان کې ډېر داسې تروریستي بریدونه شوي چې د حقانی او طالبانو ډلو په پاکستان کې په خپلو پټنځایونو کې تنظیم کړي وو. همداشان په دې رپورټ کې ویل شوی چې پاکستان د لشکر طیبه او جیش محمد ډلو په وړاندې هم کوم اقدام نه دی کړی. دا دواړه ډلې د افغانستان سربیره په کشمیر کې هم د هندي ځواکونو په خلاف په جګړه کې برخه لري. خو پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا نن غرمه په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس د وینا په وخت یو خبریال د پښتنې په ځواک کې ویل چې هیواد په خپله خاوره د تروریستانو له منځه وړلو ټینګ عزم لري.
وی هاف فولي ریزولوډ ټو ایرادیکیټ ټیرریزم فرام دی سویل اف پاکستان. وی هاف ټیکن very strong measures.
خغلی زکریا ویل موږ د پاکستان په خوا کې تروریزم له منځه وړلو د پراټینګ عزم لرو. موږ په دې برخه کې کوي اقدامات تر سره کړی او زه فکر کوم چې زموږ هڅې بریالۍ وي چې د امریکا په ګډون د نړۍ ډیرو هیوادونو خوا پرې اعتراف هم شوی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي نفیس زکریا په دې برخه کې د دې میاشتې په سر کې پاکستان څخه د سناتور جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو د یو پلاوي د لیدنې او قبایلي سیمو ته دغه پلاوي سفر وروسته د تروریزم په وړاندې د پاکستان د هڅو په هکله څرګندونې یو مثال په توګه یادې کړې او ویل چې هغه څه چې د امریکا سناتورانو دغه پلاوی هلته لیدلی وو، سناتور جان مکین او سناتور لیسی گراهام په دې اړه په خپلو خبرو شو مقالو کې پرې په تفصیل خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي په ټینګار ویل چې هیواد د تروریستانو ډلو ترمنځ توپیز نه کوي او د ټولو ډلو په وړاندې یو ډول عمل کوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5
پورته. د امریکا مخکش جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین د مغزو په سرطان اخته سوی دی. میکن د سنا مجلس د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر دی او د افغانستان او سیمه حالات لنږدې څاره. ډاکټرانو د هغه ناروغي تایید کړې او نور جزئیات به په دې رپورت کې واوري.
د اریزونا په ایالت کې د فینیکس ښار د می وروختون پرون وویل چې د جان مکین یو تومور یو وروسته له هغه کشف کړ چې دغه جمهور وروختون کې سناتور تیره اونۍ د کینیس سترګې شاته د لخته شوي نه لپاره تر عملیاتو لاندې و.
هر چا ټکان وخوړ او ټول خواشینی شول. دا موضوع موږ ته د هغه اهمیت څرګندوي.
د دغه اتیا کلن سناتور ډاکټران وایي چې هغه له عملیاتو نه وروسته د ښه کېدو په حال کې دی. ډاکټران د هغه د سرطان ناروغي درملنه کوي خو هغوی نه وایي چې هغه به کله کانګرس ته ستون شي.
موږ د هغه لپاره دعا کوو. هغه لا دمخه ویلي وو چې غواړي بیرته راشي. هغه تل د سنا او د کارون د کولو په اړه فکر کوي. هغه یو رښتونی ملي قهرمان دی.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سناتور مکین د روسي تشخیص په اړه په یو ټویټ کې وویل سناتور مکین تل یو مبارز پاتې شوی دی. میلانیا او زه د هغه او د هغه د کورنۍ لپاره دعاګانې کوو او د هغه د ژر ښه کېدو هیله کوو. د متحده ایالاتو پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما هم د ټویټر له لارې ویلي چې هغه یو امریکایي اتل او یو زړور مبارز دی. همداراز د لینزی ګرام په نامه یو سناتور چې له ښاغلي مکین سره پاکستان او افغانستان ته په یو روسي سفر کې ملګری و پرون وویل چې 15 دقیقې مخکې له هغه سره خبرې وکړې.
دا هغه لپاره یو سخت حالت دی خو هغه ویل چې له دې نه هم سخت حالات لیدلی دي. خو دعا وکړئ خدای ښه پوهیږي چې څه به کیږي.
بلوریتا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د استرالیا صدر اعظم مالکم ټرنبال او د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیل په شمول د نړۍ یو شمېر مشرانو نن له ښاغلي مکین سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ښاغلي مکین چې د ویتنام د جګړې یو اتل بلل کیږي، له دیرشو کلونو نه د زیاتې مودې راهیسې د سنا غړی پاتې شوی دی. هغه په تیر وخت کې د تومور په شمول له څو روغتیایي بحرانونو نه روغ وتلی دی. دغه تومور د پوستکي د سرطان دا تر ټولو خطرناک ډول دی. تاج امین، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د انسان د قاچاق غمیزه د اونۍ د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو د بحث موضوع و. په یو بیسار اقدام کې دواړو ګوندونو د دې ستونزې په وړاندې د مبارزې او د انسان د قاچاق د قربانیانو سره د مرستې لپاره د 560 میلیونو ډالرو تمویل بیانوي. په دې باره کې پام وکړئ رپورت.
د اوسنی اثر د غلامۍ امریتوب په وړاندې د مبارزې لګښت د امریکا په کانګرس کې محاسبه کیږي.
دا د کار بازار مختلی، خلکو ته تاوان رسوي، ټولنې ماتې، ثبات او د قانون حاکمیت کمزوري کوي چې ورنه فساد او تاوتریخوالی رامنځته کیږي.
په نړۍ کې د انسانانو د قاچاق کاروبار 150 میلیارد ډالر ته رسیږي او 60 میلیونو خلکو کې چې په نړۍ کې قاچاق کیږي د نیمایي نه زیات خزي او نجونې تشکیلوي. څو اونۍ وروسته له هغه نه چې د ټرمپ حکومت چین د نورو هیوادونو لست کې چې پکې روسیه، ایران او سوریه شامل دي ور اضافه کړ، امریکایي سناتورانو د خپل خاورې له سرحدونو ور اخوا د قاچاق په وړاندې د مبارزې د تمویل ژمنه وکړه. دا پیسې د انساني قاچاق د قربانیانو په ژوند باندې ډیره اغیزه لري.
د انساني قاچاق د قربانیانو لمرنۍ او ارتیاو لپاره منابع پکار دي، هغه سم منابع چې په کانګرس کې تصویب کیږي. د دې پدې قربانیان ډوډۍ، رواني مشورو او قانوني استازیتوب ته ارتیا لري. کله چې څوک انساني قاچاق تجربه کړي، مریتوب ته ورته دي او هرڅه له لاسه ورکړي.
مېرمن پاول چې په نړۍ کې د انساني قاچاق د قربانیانو سره کار کوي، وایي چې دا ستونزه ډیره پراخه ده.
موږ ټول انساني قاچاق ګورو، خو نه شو درکولای.
یو نوړی حقیقت دغه ستونزه د کانګرس د غړو مخ ته راوستله.
اکثره خلک داسې فکر کوي چې دا ستونزه خو له امریکا لري ده. هغوی فکر کوي چې د پرادو یا د بل هیواد ستونزه ده، خو موږ دا ستونزه هر چیرته موندلی شو.
پولیسی جرګې کې د نیوجرسي سناتور کریس سمیت د لومړنیو غړو څخه و چې په کانګرس کې د انساني قاچاق په اړه غږ پورته کړ.
کله چې قاچاقبر ونیول شي، هغه پیسې چې راټولې کړې دي هغه مکول شو محاسبه کو، بیا د قربانیانو وجهي صندوق کې واچو
او بیا ټولو نورو هیوادونو ته خبر ورکړ شي.
مون یقیني کولای شو چې کچېرې دا یو بل هواده مونږ ورسره پوزي مرسته نشو کولای تر څو چې هغه به هواد کې د انساني قاچاق مسله اداره نکړي.
میرمن لی د یوستن استازیتوب کوي، هغه ښار چې په متحده ایالاتو کې د انساني قاچاق یو له مرکزونو څخه بلل کیږي.
یوستن یو مزاحم ښار دی، داسې ځایونه هم شته چې تش په نوم یو کاروبار ښودل شوی وي، خو بیا پکې انساني قاچاق کیږي. د انساني قاچاق قربانیان کمزوري طبقې وي او ویریږي، په بله ژبه غږیږي او هغوی قربان دي. انساني قاچاق یوه غمیزه ده او زموږ د ټولو لپاره یو داغ دی.
نړیوال د انساني قاچاق په وړاندې مبارزې کې اوږده لاره په مخ کې لري. برېښنا مرخیله د امریکا غا کاشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ملګری ملتونه وایي چې په تیر 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د ایډز له امله د مړه سوو کسانو شمیر نږدې نیمایي په سلو کې کم ثبت سوی دی، خو په افغانستان کې دغه ناروغي په کمه کچه ده. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د ایډز د کنټرول د ملي پروګرام مرستیال ډاکټر فرید بارګامي امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې وویل:
په عامو وګړو کې د ایچ آی وی او ایډز د پیښو کچه ډېره ټیټه ده، ولې متاسفانه په هغه وګړو کې چې داغوی سره داغوی خطرناک سلوکونه لري، مثلا د ستنو د لارې مخدرات چوکي استعمالوي، یا هغه مېرمنې چې په بدلمنۍ کې ککړي دي، یا هغه ځوانان چې د اخلاقي فساد کې ککړي دي، په هغوی کې د ایډز د پیښو کچه لوړه ده. هغه هم په دې تېرو کلونو کې مخ په ټیټېدو ده. علت یې هم هغه طبي مداخلې دي چې د عامې روغتیا وزارت د لاس لاندې نه وي.
کره شمېره تر اوسه پورې شته دی بارګامې صاحب چې په ټول افغانستان کې څومره وګړي یا څومره خلک د ایډز په ناروغۍ اخته دي؟
2014 کال تر اخره پورې 2290 د ایچ آی وي مثبتې پیښې ثبت شوې او رجستر شوې دي. په دې پیښو ولې د نړیوال صحي سازمان د تخمینو مطابق ممکن د 2000 په خوښه کې د ایچ آی وی مثبتې پیښې په افغانستان کې موجودې وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت توانېدلې ده چې 2290 پیښې ثبت او رجستر کړي، او د دې نه یو تعداد د تداوی لاندې نیول شوي.
دا خو به هغه شمېرې چې ثبت شوي دي، ستاسو معلومات څه ښیي چې آیا داسې ناروغان هم شته دی چې ممانعتونه د کبله دوی نشي کولی ځان رجستر کړي یا مراجعه وکړي؟
بالکل، دا د پوهاوي ټیټه کچه، فرهنګي محدودیتونه، د محافظه کار ټولنه او ټول د ټول هغه عوامل دي چې خلک نه غواړي په صغر ده او په اسانه او آزادانه ډول د ټیسټ او د ازمایښت مرکز ته راشي. د دې وجه نه تخمین هغه څه چې تخمین شوي دي د نړیوال صحي سازمان او د ایډز د نړیوال سازمان لخوا تقریبا 2000 پیښې تخمین شوی ده چې په افغانستان کې به موجودې وي. موږ یوازې د دغه پیښو 3% موندلې دي. دا په دې معنا ده چې تر اوسه پورې 80% پیښې لا د صحي سیستم د نظره پټې پاتې دي، او خلکو په هغه اندازه چې لازمه ده د خپلې وینې د معاینه کولو لپاره مراجعه نه ده کړې. په دې اساس صحي سیستم نه دی توانېدلی چې په کافي اندازه په پوره اندازه د ایچ آی وي مثبتې پیښې پیدا کړي.
تاسو ویو چې په سلو کې 80% په ایچ آی وی اخته ناروغان لا نه دي پیدا شوي په افغانستان کې، خو کوم یو چې پیدا شوي دي 2% ته چې تاسو اشاره وکړل، د هغو د تداوی لپاره څومره امکانات موجود دي په افغانستان کې؟
د عامې روغتیا وزارت تقریبا د هیواد په کچه په ټولو ولایتونو کې د ایچ آی وی د ناروغۍ د تشخیص لپاره تفصیلات لري. یعنی په روغتونونو کې د وینې په بانکونو کې او په ټولو ځایونو کې د وینې معاینات کېږي، په هغې کې د ایچ آی وی معاینات شامل دي. ولې په افغانستان کې په 15 مراکزو کې چې هغه د 15 زونونو مراکز دي، په هغو کې د ایچ آی وی د ایډز د ناروغۍ د تداوی لپاره تفصیلات موجود دي، چې تر پروسه کاله پورې دا 2 مرکزو په 2018 کال په شیرو کې او د 2015 کال په نمرۍ کې د دې تعداد 15 ته لوړ شو، او درې نوي مرکزونه تاسیس شو.
د نوو مرکزونو د تاسیس سره نتیجه هم څه ترلاسه کړله بارګامې صاحب؟
د ایچ آی وی د ایډز د ناروغۍ کچه راټیټه شوې ده. دا د هغه وقایوي مداخلاتو نتیجه ده چې د عامې روغتیا وزارت ترسره کړي دي. د دې په څنګ کې په وروستي کال کې چې کله د تداوی سطح لوړه شوه، یعنی د تداوی مراکز د له امله د مسي کچه راټیټه شوه، چې همدا افغانستان د امرو د یو غوښ هېواد په صفت دغه په نړیواله سطحه د ایچ آی وي د امله د مړینې د راکمېدو افغانستان هم شامل دی چې دلته د مړینې کچه راکمه شوې ده، د ایچ آی وي د ناروغانو ژوند ښه شوی ده، دوی د نورو امتحاناتو له امله نه مري، نورو امتحاناتو تداوي کېږي.
بارګام صاحب، د ایس د کنټرول په برخه کې چې تاسو د ملي پروګرام پر مخ بیایئ، په دې کې تاسو سره د نړیوالو لخوا نه څومره مرسته او همکاري کېږي، او د ولس مرسته په دې برخه کې څومره اړینه ګڼئ؟
د ایک په وړاندې د مبارزې نړیوال سازمان، د ګلوبل فنډ، بانکي جهاني، دوی د ایک لکه د سیاحت د نورو سکتورونو په شان د ایک د مخنیوي په برخه کې هم د قدر وړ مرسته کړې ده او پیله نامه هم جریان لري. د دې نه علاوه دا مې روغتیا وزارت رهبری په خپل ریچوي جمنتیا لري. د عامو خلکو رول د ریچوي په مصنوعي کې ډېر فوق العاده د اهمیت وړ دی، ځکه عامه پوهاوی کولی شي چې هغه سګما او بدبیني چې د ریچوي په وړاندې موجوده ده د عامه پوهاوي له لارې د منځه تللی، چې عام خلک کولی شي چې د ریچوي د ناروغۍ په مخنیوي کې هغه رغنده رول د نورو خلکو د خبرولو له لارې دا د عامو خلکو مرسته چې نه کله یو پروګرام په
وچانګړي. ډېره مننه بارګام صاحب، کورم ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د شو ځل لپاره د ځنګړو تلویزیونونو شبکو د جوړېدو په دوام کې پرون په کابل کې د بانو په نوم د شو ځل لپاره د شو ځل لخوا دوهم تلویزیون خپل خبرونې پیل کړي. دغه تلویزیون اوس مهال 500 شیزه کارکونکو لري او پراتلونکو کې پلان لري چې 90% کارکونکو یې شیزه و اوسي. تر دې مخکې د ځان په نوم یوې بلې تلویزیونی شبکې د شو ځل لپاره ځنګړي خبرونې پیل کړي دي. نور تفصیل د لیمه نیازی پر پورت کې.
د ښځو لپاره د ځانګړو خپرونو راډیوي او تلویزیوني شبکې بانو چې نن په کابل کې خپلې لومړنۍ خپرونې پیل کړې، تر ډیره ښځو ته خپرونې لري او ډیری کارکونکي هم ښځې دي. که څه هم د بانو تلویزیوني شبکې مشري کومه ښځینه په غاړه نه لري، خو اوس مهال 500 ښځینه کارکونکي له دوی سره کار کوي او په راتلونکي کې به د دغې شبکې 90% کارکونکي ښځینه واوسي. د بانو مشر عزیز الله رالوی چې د خزینه خبري اعلان په مخ اوس هم د کاري خوندیتوب نشتون او په لسګونو نور ستونزې پرتی دي. خاغلی رال زیاته کړه د دې ټولو ستونزو سره سره د هیواد د رسنیو په منځ کې اوی داسې رسنۍ ته اړتیا و چې ښځو ته ځانګړې وي او ښځې پکې کار وکړي.
شبکې رادیو تلویزیون بانو
بانو رادیو تلویزیون د هیواد خزینه خبري اعلان ته یو زیری دی، تر څو دوی وکولی شي د رسنیو د مدیریت په برخه کې په راتلونکي کې له ځانه وړتیا وښيي.
بانو تلویزیون به د کابل په ګډون په میدان ښار، پروان، لوګر او کاپیسا ولایتونو کې خپرونې ولري او په راتلونکي کې به په شمالي ولایتونو کې هم خپرونې ولري. د بانو تلویزیوني شبکې په اړه د ښځو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وویل چې ښځو ته ځانګړې شوې شبکې باید ملي شبکې واوسي او د هغو ښځو لپاره د ډېر کار وکړي کومې چې په لرو پرتو سیمو کې ژوند کوي. سپوږمۍ وردګ همدارنګه زیاته کړه چې د دې شبکو شتون په دې خاطر اړین دی چې له دې لارې د ښځو په وړاندې د عدالت غوښتنه وشي.
هغه لري سیمه چې واقعا موږ ضرورت لري، د موږ ښځې ضرورت لري چې دوی په تعلیمي برخه کې، دوی په حقوقي برخه کې، دوی بالاخره د هیواد په ټوله سطحه غوړي دي ډېر مهم خبرو نه خبرې شي، دوی د خپل حقوقو نه خبرې شي، دوی د خپل کورنیو د حقوقو نه خبرې شي، تر څو وشي دغه د تاوتریخوالي، دغه د خشونت زمینه په هیواد کې محکمه کړو. په دغه برخه کې دوی ډېر کار وکړي.
د بانو تلویزیون کارکونکي هم په دې باور دي چې دوی به د دې تلویزیون له لارې د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. دوی وایي دا چې په دې تلویزیون کې ډیری کارکونکي ښځینه دي، دوی پرې خوشحاله او آرامه دي. د دغه تلویزیون یو کارکونکي شریفه وایي
تابندګۍ تلویزیون فقط بر بونوار است، یعنی کل کارمندان
د تلویزیون واسطه د خپل متفقه او زکرو مس کم سړی په کلیک دی تل تکول شو راته وو. بانو د ښځو لپاره دوه مرادو یو تلویزیونی شبکه ده چې نن یې په کابل کې خپرونې پیل کړې. تر دې مخکې د زن په نوم یوې بلې ټلویزیوني شبکې هم د ښځو لپاره په ځانګړو خپرونو باندې پیل کړی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کندوز روغتیایي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په دشت ارچی ولسوالۍ کې د یوې ماشومې له پولیو کېدو وروسته نور هغه ماشومان چې په یو نیم کال کې واکسین نه وکړي تر خطر لاندې و، خو اوس د څو ځل کمپاینونو په ترڅ کې دغه ماشومان ټول واکسین سوي دي. تفصیل په راپورټ کې واوري.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وای په دغه ولایت کې د یوې ماشومې له پولیو کېدو وروسته هغه ماشومان د پولیو تر خطر لاندې و چې له تیر یو نیم کال راهیسې د پولیو څاڅکي نه و خوړلي، خو د کتلوي معافیت د مسؤلینو په هڅو د خطر لاندې سیمو کې اختصاصي کمپاینونه وشول چې د ماشومانو د فلج یا پولیو کېدو خطر را کم شوی دی. د قندوز د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وای دوی خپل ټولو کارکونکو ته هدایت کړی و چې باید هیڅ ماشوم د پولیو له څاڅکو پاتې نشي او ټولو ته باید واکسین ورسیږي. هغه وای چې دوی د پولیو د موجود خطر د کمولو په خاطر د اختصاصي کمپاینونو په ترڅ کې د پیچکارۍ لارې هم ماشومانو ته واکسین وکړل.
بدبختانه دغه ماشوم چې په فبروري کې د شرشی ولسوالۍ کې د ګزند په ناروغۍ اخته شو، واقعا خلکو ته ډیر زیات تشویش دی او د کتلوي معافیت تامې روغتیا ریاست کارکونکي او په مجموع کې د کمپاین ټول هغه کارکونان چې مسؤلیت د تطبیق د واکسین لري هڅې کړې دي. ټول هغه ماشومان چې واجد شرایط دي چې عمر د 15 کال نټیټ دی ورته الحمدلله واکسین ورته سمته ورسېدلی او هیڅ کوم ماشوم د واکسین نه لا تر اوسه پورې پاتې نه دی. د کتلوي معافیت کارکونکي په مجموع کې د امر روغتیا د ریاست د چتر لاندې محلي شوراګانو پورې چې په ولسوالیو کې په قرارجاتو کې په کلینیکونو کې موجود دي دوی ټولو ته لارښوونې کړې، هدایت ورکړی دی چې په مجموع کې هغه ماشومان چې واکسینونه په دغه تیر په یو نیم کال کې خصوصا پاتې وو ډیر زیات خطر سره مواجه دي، هغه ته ډیر زیات توجه کی او هیڅ ماشوم واکسین نه پاتې نشي.
په قندوز کې د WHO یا د ملګرو ملتونو د صحی سازمان ولایتي مسؤل ډاکټر عبدالکریم باجوړی وای چې په دشتیارچی کې د یوې ماشومې له پولیو کېدو وروسته په دغه ولسوالۍ او هغه سیمو کې مشت ماشومانو ته د پولیو خطر زیات و چې د ناامنیو پر وخت د پولیو څاڅکي نه واخیستي. هغه زیاتوي چې اوس خلک له دوی خپله غوښتنه کوي چې سیمې ته یې باید واکسین وروړل شي او د تیرو کمپاینونو په ترڅ کې دغه خطر کم شوی دی.
بارسی کې د ګزان مثبت پیښه پیدا شو دا غل اورو صدق نو خلکو وختو خلکو ته قضا ډیره زیاته ده ځکه چې تر اوسه پورې خلکو ته دا خبره ده چې یو سان اندازه ما به هم وایم کله چې حالت پیښه پیدا شو پارسی کې ورو ده خلکو ته قضا هم ده چې اوس څار تمر در کې دې شوی واکسین تطبیق کړي.
په قندوز کې د مزدلفې له پولیو کېدو وروسته د کتلوي معافیت او کلیوالو په هڅو د دغه ولایت لپاره د پولیو په ضد ماشومان ته د څاڅکو ورکولو اختصاصي کمپاینونه وشول او لا هم دغه لړۍ روانه ده. ټاکل شوی چې پر روان اونۍ کې یو ځل بیا په قندوز کې ماشومانو ته د پولیو د څاڅکو ورکولو بل کمپاین پیل شي. د سیمې یو تن اوسیدونکی صہیب وایي چې د پولیو د مسلسلو کمپاینونو په ترسره کېدو سره د خلکو هغه تشویش له منځه تللی چې ګوندې ماشومان یې پولیو نه شي.
پارچی کې چې کله یو جنۍ په پولیو باندې اخته شوله نو زموږ د کلي او د ارچی ټول خلک قومي مشران ټول ورخطا شو چې شاید پولیو مرض د دې ماشومان هم ونیسي واکسین نه لري د پچکاري نه لري نو هغه چې هغه خطر چې مخکې موجودو او موږ ویردل په ویر کې چې زموږ ماشومان هم په پولیو باندې اخته نشي نو هغه خطر اوس کم شوی دی.
روغتیایي مسؤلین وایي په قندوز کې د پولیو د لمنځوړلو په خاطر او لدغه مرض سره د جدي مبارزې لپاره ماشومانو ته له پولیو یا ګوزند څخه د ساتنې په موخه زرقي واکسین هم تطبیق شوی دی چې د پولیو د وایرس په لمنځوړلو کې اغیزمن رول لري. ګلریم یزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.